السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په خبرونو پیلو. د پاملرنې مؤسسې ویلي چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل ځنډیدلې فعالیتونه بیا پیلوي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دوی ته په دې برخه کې لازم ډاډ ورکړی دی. پاملرنه وایي طالبانو ورته ویلي چې ښځینه کارکوونکي له محدودیت پرته په خوندي ډول له خلکو سره د مرستو چارو ته دوام ورکولی شي. پاملرنې او د ماشومانو د ژغورنې د ټولنې یا سیف د چلډرن په ګډون یو شمیر خیریه مؤسسو وروسته له هغه په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول چې طالبانو تیره میاشت د دوی ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړې. سیف د چلډرن مؤسسې هم ویلي دي چې دوی ته د ښځینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیتونه پیلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان د پرزیدلې دولت د ولسی جرګې د غړي مرسل نبیزاده پر وژنې خواشینی څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاندي سټیفنی ترامبلی ویلي ښاغلي ګوتریش د دې پیښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید له قاتلانو سره حساب کتاب وشي. نامعلومو وسلوالو میرمن نبیزاده او د هغې یو ساتونکی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په خپل کور کې دننه ووژل. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې نهو مجرمانو ته تعزیري سزاګانې ورکړې. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې خپور کړی ویل شوي دي چې نن د کندهار ښار په احمد شاهي لوبغالي کې نهو مجرمانو ته د لواطت او غلا لپاره تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. په بیان کې یادونه نه ده شوې چې د کسانو ته څه ډول سزاګانې ورکړل شوي، خو طالبانو د خپلې تیرې واکمنۍ پر مهال د غلا لپاره د لاس پرې کولو او د لواطت او زنا لپاره تر مرګ پورې سزاګانې ورکولې. طالبانو نږدې یو نیم کال مخکې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته یو ځل بیا د هغو سزاګانو تطبیق پیل کړی چې دوی یې اساس شریعت بولي. د اوکراین په مرکزی ښار د نپرو کې د روسیې د یو میزایل برید د قربانیانو شمیر نږدې 40 کسانو ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي دي چې د برید په وژل شویو کسانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې د توغندي لږ تر لږه 15 او یا نور کسان هم ټپیان کړي دي چې څلور یې ماشومان دي. د شنبې د ورځې دا برید پر یوې 9 پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. او د ایران د ټولنیزو شبکو مشهوره څیره نواب ابراهیمی چې د ایرانی خوړو په اړه پر انستاګرام ویډیوګانو یې 2.1 میلیون مینوال لري په ضمانت له زندانه خوشی شو. ابراهیمی د روانې میاشتې په پیل کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ځپلو پر مهال نیول شوی و. د ایران د مخالفو فعالانو خبری آژانس هرانا نن راپور ورکړ چې که څه هم ابراهیمی په ضمانت خوشی شوی، خو معلومه نه ده چې په کوم تور نیول شوی و. د ایران د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی له مړینې وروسته ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د حکومت پر ضد د خلکو هر راز اعتراضونه ځپلي دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و بوري چې د پاملرنې په ګډون یو شمیر خیریه ټولنو له خپلو ښځینه کارکوونکو سره افغانانو ته د مرستو د رسونې عملیات پیل کړي دي.
ځینې بهرنۍ مصوبیر ته په افغانستان کې خپل کار پیل کړی دی. زه د دې دغه کار ته هرکلی کوم او د ستایلو وړ دی.
د مرسل نبیزاده له وژل کېدو وروسته د پخواني نظام د ولسی جرګې یو شمیر ښځینه غړي وایي چې د خپل امنیت له کبله اندېښمنې دي.
د افغانستان اکثره خلک ښځې، بخصوصا هغه ښځې چې په لوړو پوستونو کې کار کړی و، اوس فزیکي امنیت نه لري او نه امنیتي مسؤلیت لري.
د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې هیڅ راز خدمات نشته.
موږ چې ګټه نه دیندلې بیس وخت مې شل کاله کې نه دیندلې. دا اوس پیله له موږ د مکتب لرو، د مدرسه لرو، نه ښوونځی لرو، نه مرسته چا کوي، نه مشي لیدلې.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستیو تحولاتو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او د لوبو له میدانه خپریږي.
تر دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزو لمړی موضوع ته د پاملرنې نړیواله مؤسسه یا کیر انټرنیشنل په افغانستان کې خپل ځندیدلي روغتیایي فعالیتونه پیلوي. د مؤسسې په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو له حکومته د خپلو ښځینه کارکوونکو د کار په تړاو د ډاډ ترلاسه کولو وروسته پریکړه کړې چې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې افغانان تر بل هر وخت زیات په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو مرستندویو موسساتو مرستې ته اړتیا لري. د پاملرنې نړیوالې موسسې په دې هیواد کې د روغتیا او تغذیې په برخو کې د خپلو ځنډیدلو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړ. د پاملرنې نړیوالې موسسې کیر انټرنیشنل په یوه اعلامیه کې ویلي دي د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا له وزارت یې کارځایونو ته د خپلو خزینه کارکوونکو د خوندي او له محدودیت پرته تګ راتک پاړه له ډاډ ترلاسه کول وروسته دا پریکړه کړې. د پاملرنې موسسې په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې روان انساني کړکېچ ته په کتو د دغه فرصت هرکلی کوي، ځکه د اعلامیې په ټکو خزینه کارکوونکي د دغه بنسټ مهم جز او له نشتون پرته یې چارې پر مخ نه وړل کیږي. دغه موسسې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار د لګول شویو بندیزونو د لغوه کېدو هیله ښودلې او ویلي دي د پرمختګ لپاره به د داسې لارو چارو په لټه کې وي چې خزینه او نارینه همکاران وکولی شي په ټولو برخو کې ژوند ژغورونکي خدمتونه وړاندې کړي. دا په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه دوهم نړیوال مرستندویه بنسټ دی چې په افغانستان کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه پیلوي. تیره ورځ د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلینډ هم ویلي وو چې په افغانستان کې د روغتیا تغذیې او پوهنې اړوند ځینې پروګرامونه بیا پیلوي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د خزینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیتونه پیلوي. عام افغانان د مرستندوی غیر دولتي بنسټونو د دغه اعلان هرکلی کوي، خو د نورو نړیوالو مرستندوی ادارو نه هم غوښتنه کوي چې په دې سختو حالاتو کې افغانانو ته مرستې ورسوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو محمد اجان او عبدالمجید ازادي راډیو ته ویل
دغه اقدام هرکلی کوو، ځکه افغانستان دمګړی له یو خورا لوی اقتصادي فقر لاندې ژوند کوي. خلک ډیر ځپل شوي دي او خلک په اقتصادي برخه کې تر ډیره کمزوري دي او دوی وس او توان لري چې خپل چارې په خپل په شکل مخ ته ویسي.
ځینې بهرنۍ مصوبې ته په افغانستان کې خپل کار پیل کړی دی. زه د دې دغه کار ته هرکلی کوم او د سټایل اوور دی او د نورو بهرنۍ مؤسسو څخه هم غوښتنه ده چې بیرته په افغانستان کې خپل کارونه پیل کړي تر څو د افغانانو سره په دغو سختو شرایطو کې لاسنیوی وکړي.
خو د یادونې ده چې پاملرنې موسسې او د ماشومانو د ساتنې سازمان دواړو یوازې د روغتیا او تغذیې په برخو کې د فعالیت د بیا پایل خبر ورکړی. په داسې حال کې چې د مرستندویو موسسو یوه کوچنۍ برخه په یادو برخو کې خلکو ته مرستې رسوي او نورو بیلابیلو اړینو برخو کې لا هم د ډیری موسسو فعالیتونه پر ښځو د طالبانو د تازه لګیدلي محدودیت له امله ځنډیدلي. طالبانو شاوخوا درېونۍ مخکې دا پریکړه وکړه چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو په غبرګون کې یو شمېر نړیوالو مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د طالبانو حکومت تر اوسه د خپلې پریکړې د بدلون او یا لږ تر لږه په پاملرنې موسسې او د ماشومانو د ساتنې په سازمان کې ښځو ته د کار د اجازې په اړه څه نه دي ویلي. د پاملرنې او سیف د چرلینډ موسسې په داسې حال کې د روغتیا او تغذیې په برخو کې د خپلو فعالیتونو د بیا پیل کېدو خبر ورکوي چې همدا اوس میلیونونه افغانان په بیلابیلو برخو کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي دي چې روان ژمی په افغانستان کې ډیر سخت او میلیونونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي.
و موریدل چې پاملرنې او یو شمیر نورو خیریه ټولنو له خپلو ښځینه کارکوونکو سره یو ځای افغانانو ته د مرستو د رسونې عملیات پیل کړي دي. پاملرنې ویلي چې ښځینه کارکوونکې د دې مؤسسې مهمې چارې پر مخ بیایي او د دوی له ښځینه کارکوونکو پرسته وبخښي د مرستو د رسونې چارې پر مخ نشي تللی. مرسلین ارسلا بر همدې موضوع د عامه روغتیا وزارت د کتلوي ناروغیو د برخې له پخواني رئیس ډاکټر ګلاجان ایوبی سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلی دی چې په روغتیایي سکتور کې د ښځو د ونډه اهمیت په څه کې دی.
د تخنیکی لحاظ باندې کوویم کله چې یو ډاکټر یا روغتیایي کارکوونکی تشخیص ته رسیږي نو په تشخیص کې د ټولو نه اړینه خبره همدغه ده چې د ناروغ نه تاریخچه اخیستل کیږي. تاریخچه په دې معنی چې د ناروغ شکایتونه ډاکټر به اوري. په سلو کې اتیا د تشخیص لپاره هم دغه خبره اترې چې د ماروغ سره کیږي دا غنه پښتنه کیږي دا غ د درد د اوصاف او پاک لباندې دا غنه اضافي معلومات راټولېږي. خزینه ناروغان یا مراجعین چې دی خزینه ډاکټر تا یا روغتیا کارکونکي ته سم ویلې شي نو نارینه ډاکټر بیا د دې خبرو نه یا ډیر شي نه دی هغه نه ګونګ پاتې کیږي هغه نشي ویلې نو لامدی کبله بیا په تشخیص کې هم د دوی سره مرسته ډیره زیاته کوي. یعنی په سلو کې اتیا روغتیا کارکونکي یا ډاکټر چې دی تشخیص ته رسیږي. په سلو کې ګوره ډیر کم اندازه یعنی شل یوازې کولی شي هغه فزیکی معاینات او یا هم لابراتواري معاینات چې ډاکټر یې ناروغ ته توصیه کوي د هغې نه وروسته بیا تشخیص هغه نهایي تشخیص ته پې رسیږي. نو د دې نه دا په ډاګه په زغرده سره ویلی شو چې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو ونډه په دې حقله باندې ډېره زیاته اړینه ده.
دې ته په کتو چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اکثرو سیمو ته دولتي ادارې او دولتي صحي خدمات نه رسیږي نو په دغه برخه کې د موسسو ونډه څونه مهمه ده؟
د یوې خوانه هغه مخکې کوم روغتیایي سیستم چې و هغه خو ډېر زیات اوس مهال ټکنی شوی دی او د بلې خوانه هغه روغتیایي سیستم چې و هغه هم نشو کولی چې لکه ټول کلي او بانډې دا د پوښښ لاندې راولي. نو یوازینی ښه غوره او اسانه لارې همدغه ده چې لکه د کلو او بانډو ته د ګرځنده روغتیایي ټیمونو د لارې نه خدمات ورسیږي. نو دغه خدمات که چیرته نارینه یا هغه کلو بانډو ته وړي نو بیا هم زموږ د ټولنې هغه نیمایي نفوس بیا هم د دې نه تقریبا بې برخې کیږي ځکه چې زمونږ کلتور انانات هم دا اجازه نه ورکوي. او د بلې خوانه هغه ښځینه ډاکټران یا روغتیایي کارکوونکي چې د خپل همجن سره خبرې اترې کولی شي د هغوی نه تاریخچه اخیستلی شي هغوی په خپلو سترګو لیدلی شي. خو په ډېرو ځایونو کې که چېرته د نارینه وو لخوا دغه روغتیایي خدمات هلته هم رسیږي نو مؤثریت او اغیزه به یې دومره نه وي لکه په خپله چې د ښځینه ډاکټرانو یا روغتیایي کارکوونکو دخوا دغه خدمات کلو او بانډو ته رسیږي.
د طالبانو حکومت په ماسو کې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز لګولای دغه ډول نړیوالې ټولنې هم شرایط وړاندې کړي چې که دوی خزینه همکاران به تخپل کار ته نه ګرځي نو دوی به خپلې مرستې او فعالیتونه ځنډوي. د افغانستان د طبي ټولنې وړاندیز په دې برخه کې څه دی ترڅو دغه حالت پای ومومي او اړمن خلک بیا هم خدمات ته لاسرسی پیدا کړي؟
هر څومره زر چې کېدلی شي دغه تشکر رامنځته کېږي. اول خو د الله وکړي چې دغه اوس چې کوم حالات روان دي دغه موقتي وي او دغه کې لکه غفلت شوی دی دغه ته پام وکړي او دغه برخه بیرته دغه خلا چې رامنځته کېږي د دغه مخه ونیسي. د ټولو نه تیر شو یعنی دغه پولیو چې نن سبا موږ غواړو چې دغه له منځه یوسو. زیات خلک چې دي دا مزمنو تنفسي ناروغیو باندې زمونږ د ټولنه کې اخته وي نو دغه ټول وګړي چې دي د خطر سره مخ روپونه دي او هغه دغه حق نه بیا محروم کیږي.
د عامې روغتیا وزارت د کتلوي ناروغیو د برخې پخوانی رئیس ډاکټر ګلا جان ایوبی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري
دا مخام لشپگو دا سهار تر شپگو بجو پوری پر منزنی چپا دولست شپگ نوی در سریو
دورز لخواه دا خواهوندی دا سهار لوو دا مخام ترو بجو کولشی موک برلندو چپو نولس یوش او پیزوش مچو واوری.
ازادي راډیو اوري د جمهوریت نظام د ولسی جرګې خزینه غړي چې په افغانستان او گاونډي او هیوادونو کې ډیره دی وایي د مارک لګواک سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې په نورو هیوادونو کې دوی ته د پناه ورکولو بهیر چټک شي. پرون په د جنوري په 14مه د کاناډایي رسنیو د دې هیواد د پارلمان د شپږو غړو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې د کاناډا پر حکومت غږ شوی چې په افغانستان کې له خطر سره د مخامخ پخوانیو ښځینه وکیلانو د خوندیتوب په برخه کې ډیر ژر اقدام وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان اکثره خلک ښځې بخصوص هغه ښځې چې په لوړو پوستونو کې کار کړی و اوس فزیکی امنیت نه لري او نه امنیتی مسؤلیت لري، موږ هم د فشار لاندې یو.
په خیبر پختونخوا کې میشته د تیر جمهوری نظام په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت د خلکو پخوانی استازی سایمه خوګانی بچي په افغانستان کې د ټولو میرمنو په ځانګړي ډول د پاتې ښځینه وکیلانو د ژوند په اړه اندېښنه ښودله. دا اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د شنبې په شپه د کابل په احمدشاه بابا مینا کې د جمهوری نظام پر مهال په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازی مرسل نبیزاده له خپل یو ساتونکي سره د نامعلومه کسانو لخوا ووژل شوه او ورور یې ټپي شو. له دې پیښې وروسته پرون د جنوري په 14مه نیټه د کاناډا یو شمېر معتبرو رسنیو د یاد هیواد د پارلمان د شپږ تنو غړو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې د کاناډا په هیواد غږ شوی و چې په افغانستان کې له خطر سره د مخ ښځینه وکیلانو د خوندیتوب په برخه کې ژر تر ژره اقدام وکړي. په دې اعلامیه کې د مرسل نبیزاده په وژنه خواشیني څرګنده شوې او د ټولو افغان نجونو او ښځو د ژوند په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. د تیر جمهوري نظام په ولسي جرګه کې د ننګرهار ولایت د خلکو پخوانی استازی سایمه خوګیرنۍ له افغان ښځو په ځانګړي ډول ښځینه وکیلانو د کاناډا هیواد د پارلمان د غړو ملاتړ ستایي او له هغه هیواده غواړي چې د افغان ښځو د ژغورنې لپاره خپلې هلې ځلې چټکې کړي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
دا چې د کاناډا پارلمان اساسي مسؤلیت کړی دی او د انساني همدردۍ د مخې نه د افغانستان د وکیلانو ملاتړ کړی دی، نو د کاناډا حکومت باید کار ضرور کی، ځکه مرسل په ډېر وحشتناک شکل ووژل شوی و. د کاناډا حکومت که مثلا د افغانستان د پارلمان میرمنې وباسي دا پاتې په کابل کې، هیله م دا ده چې د مرسل کورنۍ به ځان سره وباسي، ځکه هغه اوس هم لا د خطر لاندې ده.
د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې پخوانی غړی چې په افغانستان کې دننه پاتې دي وایي د امنیتي ستونزو له امله خبرې نشي کولی، خو له دوی څخه یوې چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ادا کړي چې د دې په کور هم څو ځله چاپې اچول شوي دي. له هغې ورځې څخه چې جمهوریت سقوط وکړ ټولو ښځو په تېره بیا سیاسونو او پخوانیو ښځینه وکیلانو ته ستونزې پیدا شوې. شخصا زما پر کور 12 ځله چاپې واچول شوې. مرسل نبیزاده زما نږدې ملګرې وه، زه خپل د اوسېدلو ځای ته وخت په وخت تغییر ورکوم. مرسل ته مې ویل چې خوشباوري مه کوه، خو هغې ونه منله. ویل یې چې امدا مې وطن دی او غواړم همدلته کار وکړم. بالاخره په دې وطن کې د کار انجام مرګ شو. د تېر جمهوري نظام د ولسي جرګې دا پخوانی وکیل هم د کاناډا حکومت ته غوښتنه کوي چې د مرسل نبیزاده کورنۍ او پاتې وکیلانې ژر تر ژره له افغانستانه وباسي. د طالبانو د حکومت له ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي څخه مو د دغو ادعاو او په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د ملي شورا د غړو د خوندیتوب په اړه وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. کاناډا د تیر جمهوري نظام د ملي شورا ډیرو غړو ته پناه ورکړې چې دقیق شمیرې نه دی معلوم. د کاناډا هیواد د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی او د کډوالو وزیر شان فریزر د دوشنبه په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې ویل چې موږ د افغانستان د پارلمان د پخوانی غړي مرسل نبیزاده وژنه غندو او د دوی په ټکو هغې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره په زړورتیا سره مبارزه کوله. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د کاناډا حکومت ژمن دی چې د 2023 کال تر پایه په کاناډا کې 40,000 افغان کډوال میشت کړي چې پکې ښځینه قاضیانې، د بشري حقونو مدافعانې، مدني فعالانې، خبریالانې او د پارلمان ښځینه غړي هم شاملې دي.
تاسو سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ پروګرام لرو. په دې خبرونه کې په کم عمر د نجونو د ودولو پر ناوړه پایلو خبرې کوو.
وړکلر مې 12 کلن کوچنی یوه هغه واده کړه. زه وخت په خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړې وه، چې واده دی بیا یو ورځ مکه نه دروستلم.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. دا ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین پر مرکزی ښار دنیپرو د روسیې د توغندوی برید د قربانیانو شمیر نږدې 40 کسانو ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر ټولو خونړی برید بللی او دا حمله د جګړې له قوانینو د مشکوکو سرغړونو یوه بله بیلګه بللې ده. نوریاس نوری او د موضوع نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د اوکراین لویدیز متحدین په دې خبرې کوي چې آیا اوکراین ته د درنو ټانکونو په څیر د درنو وسلو مرستې ورکړي چې کیف د جګړې د لومړۍ کرښې د ماتولو لپاره غوښتنه کړې ده. د اوکراین پوځ پرون وویل چې ځواکونو یې په ختیځ کې د روسیې تازه بریدونه په شا تمبولي دي. په عین حال کې د اوکراین پوځ وویل د اوکراین په مرکزي ښار د نیپرو کې د استوګنې پر یوې ودانۍ چې شاوخوا 1200 کسان پکې اوسي د روسیې د توغندوی برید په نتیجه کې د مړو شمېر 40 ته لوړ شوی دی. په وژل شوو کې درې ماشومان هم شامل دي. چارواکو ویلي چې شاوخوا 10 تنه لا هم لا درکه دي. د راپورونو له مخې په دې پېښه کې لږ تر لږه 15 نور کسان ټپیان شوي چې 4 ماشومان دي. دغه برید د شنبې په ورځ پر یوه 9 پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش ویاندي وویل د تېرې فبروري له میاشتې راهیسې له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی دا په اوکراین کې تر ټولو خونړی برید دی چې په دنیپرو کې د استوګنې پر یوې ودانۍ وشو. هغې زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه برید غندلی او ویلي دي چې دا د جګړې له قوانینو څخه د مشکوکو سرغړونو یوه بله بېلګه ده. سویډن چې د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري د دنیپرو برید په سختو ټکو غندلی دی. د دې هېواد صدر اعظم اولف کریسټرسن زیاته کړه چې د ملکي وګړو په وړاندې قصدي بریدونه جنګي جنایت دی. پر دنیپرو برید د روسیې د توغندوی بریدونو د پراخو څپو یوه برخه وه چې د اوکراین لوی ښارونه پلازمینه کیف او خارکیف هم پکې شامل دي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د جنوري په 14 په یوه خبري کانفرانس کې دا خبره رد کړه چې ګنې روسي ځواکونه د استوګنې ودانۍ په نښه کوي او ویویل چې ښایي د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دغه ودانۍ ویشتل شوي وي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د جنوري په 14 په خپل ورځني راپور کې وویل چې روسي ځواکونه په لوهانسک او دونیتسک کې د اوکراین پر مورچلو او ملکي میشت ځایونو بریدونو ته دوام ورکوي. روسي ځواکونو چې د سولیدار ښار نږدې په کنډواله بدل کړی تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې دغه ښار په بشپړه توګه د چا په ولکه کې ده. په داسې حال کې چې جګړه دواړو خواوو ته درانه تلفات اړوي کیف له لویدیز ملاتړو غوښتنه کړې چې درنې وسلې لکه ټانکونه او زغراوال ګاډي ورکړي چې دا به له دوی سره مرسته وکړي چې د جګړې له لومړۍ کرښې روسي ځواکونه په شا کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي بیګا ناوخته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دی تمه لري چې متحدین به د رامشتن په غونډه کې اوکراین ته د وسلو ورکولو په اړه کلیدي پریکړه وکړي. د پولند صدر اعظم پر جرمني فشار راوستی چې اوکراین ته د لیوپارد 2 محاربوي ټانکونو په ګډون نورې درنې وسلې ورکړي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر لوید استن د جنوري په 19 برلین ته د سفر لپاره تیاری نیسي او پر سبا به په رامشتن کې د امریکا په پوځي اډه کې د اوکراین د دفاعي تماس ډلې په یوه غونډه کې ګډون وکړي چې د پوځي مرستو په ګډون له اوکراین سره د نورو مرستو په اړه پکې خبرې کیږي.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې هیڅ ډول عامه خدمات نشته. د دې ولسوالۍ د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې وروستیو جګړو او وچکالیو ډېر ځپلي، خو لا هم پکې د روغتیا، زده کړې، بیارغونې، د اوبو د رسولو او په نورو برخو کې خدمات نشته او یا په کمه اندازه دي.
نصری چا نن مرسته کوي شول کلو کې نن مرسته اثرات کړی دی.
پیر محمد د کندهار د سپین بولدک کلسوالی د ناوې د سیمې اوسیدونکو دی. دی وایي د تشاک او کښتونو لپاره وبنه لري، د مریض د تداوی لپاره نږدې روغتیایي مرکز نسته، د ماشومان او ځوانانو د زده کړو لپاره شونځي نه لري، د تګ راتک سړکونه ټول خامه کنده او کپر دی او د ژوند نور هیڅ راز اسانتیاوی نه لري.
مرزي چا ګټ نه دیندل به سپاک به شول کال کې نه دیندل دا اوس پلال موږ د مکتب لرو، د مدرسې لرو، نه خوانځي لرو، هیڅ شی مرسته نه اوس پورې مرسته نه مرسته چا کوي نه شي لیدي. نو رزق بالا موږ خپل مرګ تیر وو ورو پیسې دلته چا سره نه سره دوه انزور به پنځو انزور به نه گزاره کیږي نه کور چلوله کیږي. اوس پلال زب کور پنځو شپه ته تنه کوول نه دی و دي کوم مرسته څو کدار دا پنځو انزور مرسته څو کدار پیسې جوړ نه ماملاست نه دندست نه بل تجارت نه کواسه
د سپین بولدک ولسوالۍ د اخترزو کلي اوسیدونکي دادخان وایي د جګړو وراخوا وچکالی سخت ځپلی دي او د کښتونو او د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري چې له امله یې د سختو ستونزو سره مخ دي. داد خان وایي د ولسوالۍ د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره سوې.
ماشومان مې در په داره دي، 15 سالرو پر کورو باندې، هغه مې ایوانانو مې هم د سیلابو راسه غر کلو راسه یوول وروره درخت وو بو دغه کیسې ګډې راسه یوولې. نو نن موږ دای په دوه لاسر ناس یو، موږ دا مشران ته دا وایو چې تیو موږ ته د اوبو کرداد را وکړي، موږ ته برمې را وواست، موږ سره د سړکانو دغه وکړي او موږ ته د کلینیکانو دغه را سره وکړي چې کلینیکان را فعاله کړي. سخت مریض پیښ سي، زه څه چم وکړم؟ زه په کور کې نه سل روپۍ لرم، نه د موټر وس لرم، زما صدر خالي سپین بولدک پورې 3000 افغانۍ غواړي، زه په 3000 افغانۍ کې سل افغانۍ لا نه لرم.
طالبان که څه هم د یو مسؤل حکومت په توګه د سپین بولدک ولسوالۍ د خلکو غوښتنو ته د رسیدو لپاره واضح ژمنه نه کوي، خو د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نور احمد سید وایي هڅه یې دا ده چې لیرو پرتو سیمو ته چې جګړو ډېرې ځپلې پاملرنه زیاته او خدمات ترسره کړي.
د افغانستان اسلامي امارت نه یوازې د شریعت لپاره بلکې د اطرافي سیمو او ولسوالۍ لپاره پلانونه لري د بیا رغونې، که د زراعت په بخش کې او که تعلیمي برخه کې، د صحت په برخه کې، په دې کې په ځینو ولسوالیو کې پرمختګونه سوي دي. مثلا دې پرتي ولسوالۍ زیادوالی سو، لکه میانشین، وورک، خاکریز، همداراز میوند، په دې کې مخکې روغتیایي ځایونه یا کلینیکونه نه وو، اوس پاک سوي دي. او په راتلونکي کې پلان شته چې دې برخې ته لا ډېره توجه وسي، ځکه د خلکو اړتیاوې درک کوو، خلکو اړتیاوې شته.
د کندهار د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي پر داسې مهال په خپلو سیمو کې د روغتیا، زده کړو او بیا رغونې خدمات غواړي چې دا مهال په ټول هیواد کې د بیکاری ستونزه زیاته او د خلکو غربت ډېر سوی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنري په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې بېوزلي زیاته سوې او د دې هیواد د 40 میلیونو انسانانو له نیمایي زیات د خوړو خوندیتوب نه لري.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر من اوریدونکو، په دوهمنی مای کې د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او د لوبو له میدان خبريږي. خو له هغه مخکې
زه د هلمند ولایت د زنداور څخه خبر درسره کوم. دغه سلا شبکې زموږ خوا ته ډېرې خرابې دي. دغه زموږ پیغام ثبت کړي په د ازادي راډیو کې، دا زموږ پیغام واوروئ. د سلا شبکې دلته په زنداور کې بهشي ډېر خرابې دي. واټساپ هم چندانې کار نه کوي او دغسې ساده ژوند باندې هم چندانې کار نه کوي.
زه متي الله خبر کوم د هلمند ولایت څخه. زما یو پیغام دی د راشد ډېر غټ مینهوال یم. زه هم غواړم موږ ته یو چانس را پیدا کړي، یا چانس را کړي چې خپل لیاقت وښیو. لونډر یم، نو ستاسو د راډیو لمبر مې پیدا کړ، اوس هیڅ هیله کوي چې روجان دا پیغام نشر کړي.
ازادي راډیو ته السلام علیکم. فصل سلام از مده پیغام تر لوړو مقامات پر ورسوې، تر دې په وځري ورسې دا کم تصویر چې ما اوس ازادي راډیو ته واسطه وې، دا پرون ما شام پر کې علال کړي وو. په کیرو سوال یې کوي، په بازار کې سوال کړي وو، 100 روپۍ برابر کړي وو، نو غلو علال کړي وو، نو غله په هلمند کې به هاته ډېر سوي دي.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما پیغام بای چې نشر سي، دغه پیغام د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د غونبي سیم د خدي نیټ داسې کمزوری دی چې بیخي کمزوری دی. زموږ غوښتنه دغه ده چې د ترمومي مشران د زما پیغام نشر سي. وسلام.
دا کوم مؤسسو چې خپل کار شروع کړی دی، د دوی څخه یو جهان مننه چې دغه د افغانستان د ستړي مظلوم ولس سره دوی کومې مرستې کوي. د دوی څخه یو جهان مننه. د ازادۍ راډیو د کارکونکو اورېدونکو ته یو جهان مننه.
د ازادۍ کارکونکو ته ټولو ته سلام. کیسې کارتونه ورکوي. واج مودعي صاحب دې کارتو مشر ده. انجینر عبدالله د سډیر بیا ادب هم غږیږي. پرون دوشنبه یو سړي لاس یې په مټر کې اوربند کور ویني یکو زنانه وته هېڅ خوار غریب ته یې ولاکه کتل. او دا ټول د واسطې کار ده، د مرستې د واسطې کار ده. واج مولوي صاحب کارټونه ویشل، ولا شهر قریب یې د څلور څلور لري. انجینر عبدالله د پیتاو او که یې ټیلران لري، مګر څلور کاټې ورکړي دي. او مګر خوار غریب ته یې ولاکه کتل.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 دوویشت یوولس څلورویشت دوه سوه یو. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ او ورپسې د لوبو له میدانه د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه پیلېږي. خو دا وخت د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې دي. پام وکړئ خبرونو ته.